مشا لاړی په بل خبرونه کې زه ګل آیاز او نیسا اجمل درته هر کلی وای وخت د سحر لس بجې شوی دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونس پروګرام د سولې په لور هم د رواني خبرونه برخه ده. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې افغان چارواکي وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوی دي. او د سعودي عرب چارواکي وای د 28 مئی د پیخې ځانمرګي برید کوونکي له داعش سره تړاو لري. اوست خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال لیډیو ته ویلي دي د کابل او اسلام آباد ترمنس د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اوازو په اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادونو ترمنځ همکاری او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک کیږي او دلته کومه خاصه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افواه په اساس ویل شوي دي او وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي. پرته له دې چې د خبرې د کاره او نکاره معلومولو
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدلې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسله والو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګام شال ریډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښه په لا چانه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي اونۍ کې ټول ګوندی څنګه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه باس کیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندی څنګه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې اف بی آی او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څیړنې په راتلونکو لس ورځو کې بشپړیږي. په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلي دي. خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي دي او بې اساسه یې بللي دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستي دي چې ورسره په د هواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو پرون ویلي دي چې دوی دا شرح د 8% نه 9% ته راوستي ده چې دا کمی د 1903 کال وروسته په لومړي ځل شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتی کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې وسلوالو طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شو. جان کیمبل وایي چې زیات شمېر هغه طالبان چې د دې ډلې د مشرتابې په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره مکا ګڼي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای اغه ځان مرګي بریټ کوون کې چې د مې په 28 د شیاګانو په جمعه د بریټ پترس کې یو شتنه وشلی ول اسلامي دولت وسلواله ډرې سره تړاو لري. د کورونو چار وزارت ویاند ویلی چې د بریټ کوون کې صالح بن عبدالرحمن نومید چې په نجد صبح کې د داعش وفادار یوې سعودي سختدریزي ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنټس اس پی ای وای چې د کورونو چارو وزارت د مې د 28 نیټه د بریډ رستو تر اوسه شپږشتنه نیولې دي. بلخوا د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وای چې په دې هیواد کې د شیاګانو په جماعت بمی حمله یو مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتي عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر اوخیاري مشرتابې لاندې ژوند کوي، نو داسې حملې د سعودي ولس نشي بیالولې. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اغستې ده. د فرانس خبري ایجنټس دغه قومندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اغستو لپاره 13 ورځې وختي عملیات پیل کړي وو. عیني شاهدانو چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا خرګوټي سره نږدې په ختیځي سیمو کې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دي. وروستۍ خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې دویمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا لوبې چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې کیږي، نن به د دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله د پاکستان په وخت ماښام شاوخوا 2 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
انیس اجمل وچه د تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبرې ونی شي. قسم وفاقی حکومت د سایبر کرائم بل کې بدلون لپاره کمیټه جوړه کړې، خو د بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
د قانون سره مدلې چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه څه کیږي چې مدلې چې طریقې کار چې کومه وجه کړې دي نو هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دي.
پلی خبر پښتونخوا د نورو صوبو پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي. سېنېټر سراج الحق وایي
حکومت کنسلټنسی شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، هغه په وجه باندې په کار کې لټواله خوراغله ده.
19 پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو په ټولنه کې د تشدد زیاتوالي موضوع څېړلې ده.
زمون پښتنو روایت هغه موږ پرې خو د زمينو پښتون چې کوم په خواسه کړی وي کاغذ اول خو به دښمنه وینه او کوي به هغه به ډیر د پښتو وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو ته تاسو غواګي قدم وروډل کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم ووردل چې د ملي امنیت شورا وای هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګند شول تر ډیره حدا خوښونکي او مخکې له وخته وو. د دې داري ویان نجیب منلی مشال رادیو ته ویل چې دا داسې مهم امنیتی سند په اړه باید اوازو پر اساس خبرې ونشي. فرشته جلالزی نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په دغه افغانستان کې ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتي اکثر عمل کوي. دا زمړی ځل نه دی د قوم د کرنشي پاتچ کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکارۍ وکړي کونه په منظم ډول لیکل شي. دا د مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوی دی اشایات او د افوا په اساس ویل شوی دا ورسره هر څه په امبیلره باندې کېږي ترڅو چې د خبرې د کارا او نکارا معلومولو په
د افغانستان او پاکستان د امنیتی ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې ورسته لاسلیک کېږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتی همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکی پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤولو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس ته ویان دایدا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شای د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړې و لاسوهنی کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د شمالي بودرستان په دته خیل او سیمه کې پرون په یو چاودنه کې سلور فوزیان وژل شو دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلور شپږ غنټو کې پر امنیتي ځواکونو د دویم برید دي. د دې برید پړه چا پر غړه نه اخستی. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه محل والوځول شو کله چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړ او وژل شوو شمېره سلور او ژوبل شوو شمېره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د داخلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساتونو کې دوه بریدونو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبل اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کلا باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو شمالي وزیرستان لره پرتی سیمې د تاخیل او شاوال ډیورن کرختنیز دي لا هم کاروای روانې دي چې د فوز لاړه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړه د فوز په گاډو او امنیتی پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال اړتیا تاسو غوږی. قدرمن اوردونکو د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ انون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ په د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړی دا چې راتلونکو هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، زینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدینن مشال رډو ته په دې اړول چې د دې بل روسبه حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلمنټ ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکي برخې ته لرې شوي نه وي.
12-13
کلاوز ہیں جس میں چینجز دی بل کی 12 یا 14 داسی زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لری کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زمونږ هم د اندېښنه واچې چې حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته ویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرانو وخت اسلامي طور او د ملک د قانون په ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مده چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستکیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وی کړی او شک په وشي چې د دې دای نیت ته د اراده را چې د بزادي د پاره استعمالي نو داغه خلاف هم دې کاروایی چې نه هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منزور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ معلومات ورکړل شوي دي چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر او خیبر پختونخوا تر ټولو شاته پاتې صوبه ده. د رمضان مالی کال تر مش پوري د پوري د ولسي شوبې پرمختیايي بجټ کې د بلوچستان کارکردګۍ تر ټولو ښه ده. دا چې د خیبر پختونخوا کارکردګۍ ولې ښه نه ده او په دې پرمختیايي بجټ کی چې کوم پیسې راځي د دې غلسته سګټه رسیږي په دې اړه د ملیح امیرزاده دا رپورټ ورو.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیايي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو لمخه خیبر پختونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په خیره کې راغلي دي. د غشمیرې خای روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیايي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولې دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیايي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 85% ده.
بلین پیسې ریلیز کړي دي
او چې کوم پاتې دي هغه د پاره یې سکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې حلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګي سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي، یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره موږ سیف کړه. امن د جوړولو لپاره مو جرګې وکړلې، بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په دېر څلوېښت کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې څلوېښت ته ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکم و حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې د فن یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړای غړای تیر شو، هغې وجهنا خو ټول ملک متاثره شوی دی. زمونږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی، خو دلته زیات کار دی. اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدې شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار غول پکار دي چې مثلا که پیسې هغه سره د بجټ نه پات پاتې شي، نو دې مطلب دا دی چې هغه پرفارمنس خرابوي، نو دا هغه هم نقصان وي. سایز اف بجټ هغه پورا پکار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو کا چکلا حقی دا ورکی نو حقی کے ہم دی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان دے افسران نو حقی بانے ہم دے سخت چیک پکار دے کہا گا چیک نوی نو بیا ہم دا پیسی چلی زائے کی
دا پدا سی حال کی دا چپا آئین کے تر اتلسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واک لری چے مالی بودیجا مصرف کری.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو. قدمونه ودونکو ډیلی ټایمز ورسپانی په یو اداریه کې لیکلی چې سعودي عرب له پاکستانه د ایټمی وسلو خستو اراده لري، خو سعودي عرب چارواکي دا رپورټونه بے بنیاده ګرځوي. په اداریه کې په پاکستان کې د ایگزیکټ ادارې په اړه هم لیکنه راغلی دي. د دې ادارې مهمه برخه درته نساج مړوندې کوي.
ڈیلی ٹائمز رسپانا پہ یو اداریہ کی لکھی دا سنڈے ٹائمز پہ یو رپورٹ کی دا یو امریکائی چارواکی پہ حوالہ ویل شیو دی چی سعودی عرب لا پاکستانا دا ایٹمی وسلو اغستو سٹریٹیجیکی پریکڑا کڑی دا. پودا سے حال کے چی دا سعودی پہ مشرع اعتلاف دا یمن دا یغیانو پر زد بریدونا کبھی دی راپور پہ خلقو کے اندیخنے راپور تا کڑی دی چی گنی پاکستان با دا خپل اتحادی حواد ایٹمی ملاتڑ کبھی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډي ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاد ده. نوموړي د دې خبري وضاحت کول سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان ایټمی پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپل دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډي ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلی دی چې دا یوازې ګنګوسی دی. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالر د بشري مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد
پاکستان سره د ایگزیکټ ادارې پاړه رابطه کړې دي. نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د ایگزیکټ په نامه یوې ادارې د جعلي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو بلخوا ایگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې ایف آی اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د ایگزیکټ ادارې په دفترونو چاپی وهلي او د ځینو کارکوونکو نیولو سره اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د ایگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو سیډونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لړی ته تاسو غوګه په کور مجنسی کې د سولو گاډو مالکانو او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیا ورنه په زور گاډی نیسی او مفت کارونه ترې اخلي. د دې په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیویز واک سرتیری ولاړ وي، کچړي گاډی نه ورکوي نو بیا یې په جیلون کې چوي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال لړی خبريال طارق اورگزی پر رپورټ کې ورو.
پکورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران د غیر الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستي گاډي نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابع خونی خېلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو دوای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لیویز واک سرتیری ولاړ وي او گاډي ورنه نیسي. دی وای چې کڅوګ د سرتیرو خبرونه مني نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي.
پالر نه کوځي ځنانه او ته ټومل ټوټل به ذاتي رسته یې تاسو بل موټر کې لاړ شو او موږ په زبردستي بیا مو جیل تابع ورور غلا وای ما خصدار شن خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته یو د مو کم سه کم 5000 ورز خساره وشي. په زبردستي خبره ټوټل په زبردستي خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای مده وی کس کور د ورور غلا
واضح دی چې بسمه کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو ورځې مقرر شوی دی. د گاډو مالکانو په خبره په سیمه کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالېږي، خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شوی. نمونه خدای په شات یو بل ډرایور مشال لډیو ته ویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي، ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولای.
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه څوريزي سر ډیر کامیاب کنانو د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا ګوډي کې چې څه نقصان وکړو
15000 تر اسی
خطا کې دا یو یو احساس مو ته شي کنه تقریبا 15-20000 روپۍ باندې وای ساده او د کی مو ته د ډیزل پیسې نه ملوي.
د گاډو مالکان او ډرایوران وای دوی سره د غبط چلند منځنی کورمې د تنظیمي لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمي دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو. نو هلته نه مشال لډیو ته دا اول شول چې د منځنی کورمې مرسیال پروتوکول ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کولای، ځکه چې هغه لږ مصروف دی. د کورمې اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو سره په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاډو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغه ته د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اوسه خپل موعظه نه دی ورکړل شوی. دوی ویل چې هغه ټول ډرایورانو ته خپل موعظه ډیر زر ورکړل شي.
مور هر ګوډي ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي یو کی مو سرټیفیکیټ نه وو هغه خپل ټیکلې د چې مخیا ګوډو ته پیسې ملو شي مو ای بی پی سی ته دا ډیماند کړه دا ویل چې زه دا ټول پیسې ورکړم او دا چې ای بی ته سنټرل کورنټ سره دا ټول را ډیماند موجود دي دا موږ ته ګوډي راکې سپورټ راکې دا
واضح دی چې منځنی کورما غریزه سیمه دا چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالونو کم شاوخوا 55000 ماشومان ته د پولیو کټرې ورکول کیږي. طارق رغزه مشال رادیو پېښور.
راشا درشا
د مسافرو خبرونه.
مشال اړو ته تاسو غوږی د خبرونه په دویم لمه کې تاسو لپاره ونیس پروگرام د سولې په لور لرو خو اوس وخت شوه دی د سهار 10 بجې انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز باور
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې لسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ویډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنس د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د واسو پر اساس او له وخت مخکې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په دتخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې ده چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه لاچا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اوس په اسلام آباد کې ټولګوندي ځغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د ایگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اغیستو هڅه کوي. د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پر ویلي دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اغیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت مسلواله څخه بیرته په ولکه کې اغوستي ده. د فرانس خبری اژانس د هغو کمانډانانو چې نوې غوښتنو یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دا هېواد کې د شیاګانو په جماعت بمی حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتی عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبري کول ټینګار یې کړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او څوک یې هم نشي جدا کولی.
انیس اجمل بچې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو. ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورځپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلواله ډلې د پیښې ذمہواري اغست ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثر ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خط شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداریا خره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بهرنی لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سربا لوی تباہی او بربادي شي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکې آج او مشرق ورځپاڼې خپل ادارېیې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. ادارې د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو اتیا فیصد پوری د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضائع کیږي، هلته به د شلو گھنٹو نه تر سلیرش گھنٹو پوری بجلی بندول شي. دارنګ چې کوم سیمو کې لس اتیا فیصد پوری بلونه جمع کیږي، هلته به بیخی لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دي چې دغه رنگ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرسته پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او رسپانی په پاکستان کې د فوزی عدالتونو او رويټرز خبرې جانس د افغانستان په اړه مخالی خبرې کړې دي. د دوه مقالو مهمه برخه له فرخند اسد ناور.
ډان رسپانا لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېری نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دی ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دی ویل شوي چې د پارلمان یو فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یو سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپاره د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وستا ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمائندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رويټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونا ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې د ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رويټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غني د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسله‌وال ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دی پیل کړی. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې مهمه برخه یې له فرشته جلازه څخه ورو.
جنرال جان کیمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانیدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمپل ویلی موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کمبل په وینا د اندیشنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبريالان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی، خو دقیق ارقام نه دی ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته تاسې وګورئ کتر مونږ ودونکو ډان ورسپانې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکو مالیکال کې د ضرب اعظم اپریشن او د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکل شوي بچ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار دی وضاحت دی وشي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دې مقالې نورې برخې ملیحه امیرزاده ناورو.
ڈان رسپانلی کی د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظم نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلی سیمو د بې کورشو خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. رسپانلی کی د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظم اپریشن 50 بلین روپۍ خرچ شوی دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروای تر څنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالیکال د پوځي کاروای د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 50 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو تر څنګ د سکولونو او اسپیتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپیتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې لامل اغیزمن شوي دي. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د رسپانې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې حتیه ضروری دی. رسپانه لیکي د نړیواله مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منزور شوی اضافي پیسې 3.9 بلین جوړیږي نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې دا باقی پیسې بل کومه خوا راځي. د رسپانه تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي راتلونکي مالیکال لفاټه سره تعلق لرونکو د 3 لک کم کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازو لګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک جوړیږي نو بیا ولې دومره زیات شمیر خودل شوی دی. رسپانه دا پښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده. ډان رسپانه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه یې معلومات په ډاګه کېدل یوه ښه خبره بولي خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. رسپانه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیالې شوې پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
مشال لړیو ته تاسې غوږی او ملي امیرزاده به چې تاسې رپورټ وړاندې کول کډمنو په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو مشایرو په ترسره کېدنه کې کامې راغلي وو خو اوس په دغه ښار کې امنیتي وضعیت مخ کې په پرتله ښه شوې ده او ورسره د پښتو مشایرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی هم یو دغه شان مشایرې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبي او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ون منځل شو. په دې کې د کراچۍ له بیلابېلو برخو څخه راغلو په لزګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابېلو لهجو ویونکو شاعرانو ګډون کړی وو. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګدر پلار راغلم خاړې وران د ګدر دی مد عشق شي فړلې دې کوسا کې سړ په سر دی ستا د کلی کوسې خاورې یار ما ته مشکم بر دی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساګر تنقیدی او تاج برخان بونیر بابا خپل شاعري وړاندې کړه چې لاوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوې سوک دا زمونږ چې ویر خوختې دغه سوک پیجندل غواړي دغه سوک جړول غواړي ما ته خپل خاور جاړي ما ته خپل غرونه ویر جندي محبوبه رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي خیر د امن ته د کوم خلکو غواړي او د پښتون مرای ته هر ګیدړز مرای دی پښتنوله په مرای خخوي داړي او پښتنېله دغه غم ډیر دی تاج بر او وچ شونډې د روانه دراړې دراړې پند د هجرتونو وتی نه کوز نشو ستړي دی خیبر دی ورته وګوره تا وی خپل خاور خپل اختیار زما څوک کډه په سر دی ورته وګوره.
نور احمد باچا څوک چې په کراچي کې د پښتو مشاعرو مالګه ګڼل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلاق یربل باچا، د ظالم ظلم داسې خلاق یربل باچا، چې د قام کوم وګړې وینا ما بیسړ ولاړ دې لکه ګیرې چې د ساحل سرا جوړ ولاړ دې، د هر مجبور سرا می دغه رنگ زړه ولاړ دې.
د مشاعرې مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعري مینوالو ته واوروله.
زل چپو د دریاب هیڅ را بهر نکړم، غنی لیدمې په ساحل باندې لاسونه ډیو، زما د مرگ پورز قسمت ته ګوره واړه بندو، غنی په خار کې د ګلونو دکانونه ډیو.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجونو لکبل په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشایرو په تر سره کېدنه کې هم کمې راغله. په دغه خار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپل ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدر مردون کوس وخښوې دی د اونیس پروگرام د مشا د سولی پلور. د مشال رادیو د سولی پلور خبرونه کې نن په دې بحث شوه چې د پښتنو په ټولنه کې تشدد ولې ډیر دی، د خلکو ترمنځ دښمنۍ وجوهات څه دي او دا څنګه حل کیدی شي. د دې پروگرام کوربه بشیر ګواختي.
د سولې پر لور
د پښتنو اکثره سیمو کې دا مهال د اشخاصو، کورنۍ او کلو او یا هم قومونو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخسته دي. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو لارې حل کړو. زه بشیر گواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله غوم. په خپل منځي او دښمنیو کې ډیر خلک وجل شوی، زخمن شوی او ډیرو مالی زیانونه لیدل دي. ډیر چړونکو قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتیدو په وجوهاتو کې ل تیرو څلوي ټکلن څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نخټو، د تعلیم کمې، پرمختیايي کارونو نشواله، د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بے ضایا غیرت شامل دی. د خبر د جمرود قومی مشر ملک اسرار الله خان مشال ریډیو ته د دوی په سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او قومونو ترمنځ د تشدد د رامنځته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي.
ډېر لانجی خو ځمکې په حوالې سره وي، جایداد په حوالې سره وي، که نه نو زیاتې جرګې خو جایداد په حوالې موږ ته مخې ته راځي. دا خو د پویو سره تعلق لري صاحب، دا خو زه د قبایلي علاقې نه علاوه هم تاسو ته وایم چې په سټو علاقو کې دا پوره چې دا موږ ته وایو چې ترقي کړې ده. په دې کې هم سړی اول خبرې هغه نه داسې ډېرې خبرې دي او جګړې ته لاړه شي خبره، که نه او بل دا خو د انسان فطرت هم داسې دی چې ځینې وخت کې انسان جذباتي شي نو هغه جګړې ته خبره لاړه شي. او دا خو به ډېره ښه وایي، دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي. ته وګوره په ټوله خطه کې وګوره، بیا په ټوله دنیا کې وګوره، دا ټولې په خبرو بیا وروسته حل شوي.
د پښتنو په اکثر سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلونه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډېره شوې ده، خو ځینې بیا زر حل شوي. د زر حل کېدو وجه دا وي چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک تلاس کی واک قومي سپینګرو ته ورکوي او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي. د سولې پر لور خبرونې لپاره چې کله ما د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وکړ نو هغه په همدغه سی یو جرګه کې ناستو.
کنن د تزوی م په دې نن ورځ په دې نه مخامانه وسو تا جی کال کې د په دې مخامانه لکه مونږ په یو جرګه کې یو غټه تنازع ده د مکه او هغه د ریښ دراغه نو د وسو د خلکو د وروته مبارزه نو وسو د خبره روانه ده په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبيلو او آگے کھیلا کا دگا نو د جربے فلار مانے کوشش تے کہ اللہ پاک تے تے خیر دے صلہ رولی جی نو لکزیات پاک دے زما کو مسالی جی پاک پاک اسے پاک دل تا کر دے پختنوں متعلق بس قسمت ہے نہ پاک دے بران تھا دا نیول تان استلی نو دا پاک لک شوی او اللہ پاک خیر کڑے دے نو وسے لک دے تم جرگان اس دا ش اللہ چتے او دا خیر ذریعہ او گلے
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران راغونډيږي، د خپل چاپیرچل په مسلو خبرې او تبصرې هم کوي او لټنګ ټکوره هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د میلمه د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنیو، اقتصاد خرابوالي، ښاري ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سوله ییزو لارو د کشالو د حل لپاره کارکوونکي ادارې جسټ پیس انټرنیشنل بنسټ ایښودونکي مشر علي ګوهر وایي د حجري کلتور ختمېدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمون پختنو روایت هغه مونږ پرې خو د غنینو پختون چې کوم په خواسه کړی دي، کاغذ اول خو به دشمنی وی نه او کوي به، نو هغه به ډیر د پختو وي. هغه به چې کوم دینو د پختون بلای په یو سیز باندې خلک انخته او ځکه به وي، او هغه سیز به لکه دا و چې لکه اوس ماشوم سره به نو ډز بنه کې، زنانه د و سره نو ډز بنه کې، مو هغه په پټه به چا پسې ډز نه کې، چې څوک دشمن دې تشي نو ډز به نه کې، جمعات کې به په ډز نه کې. دا ټولې خبرې زمونږ په خوا په پختو کې وي. هغه د وجړې ډېر میما مارا کتاب په جرګوم دی، په دې پښتون ولای مې اوس مې په دې اجرام لیکلې دی ولا پبلش کړې مې نه دی. نو دا اجرات چې کوم نه کنه اجرات زمونږ داسې یو ځای و چې مونږ خلکو ته پښتو خوله او د پښتو هغه سبق چې بچانو ویلې چې څوک ته اجرا پاس ویلې شي، نو هغه کیسه ګرانه وړېره بیا به هغه ته پښتون نه شو ویلې. نو دا زمونږ هغه اجرا مونږ نه لاړه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې دا نښتې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو ته هم غځېدلي او هلته یې پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو له وجې د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، اقتصاد یې کمزوره شوی او له تعلیمه لرې پاتې شوي دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه ځپلو ماشومانو سره ډیر کار کړي وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخستو وجه بې تعلیمي ده او د نښتو له امله درې نسلونه له دې بنیادي او ضروري انساني حق څخه محرومه پاتې شوي دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته. نو دین چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغه هم سبق نه دی ویلی، مور چې دی سبق نه دی، پلار یې سبق نه دی ویلی. هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلي. نو هغوی چې دی نو هغوی عمر خپل ماشومان چې واړه وي نو هغوی خو په کار دی چې جینې الکي په کار دی چې فایو پنځه شپږو کال چې هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کال چې هغوی بس په کور باندې کښېني الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور گنے کور کار مار کے چا 12 13 سال چھ نہ دغی بارک وادو کی صدا کو سب نہ زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ کم چی دینو 16 17 سال چھ یغا مچ دینو دارک دغا وادو کی.
د مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، کلی وی خو ډیر پښتانه به تعلیم دین نو لبل خو د دوی په زینو کې د جګړو او بی امنۍ ولوجي پرمختي کارونه هم ډیر کم شوې دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقۍ مخه یې نیسي. پوهان وایي چې د شخړې د رامنځته کېدو په صورت کې صبر کول د نورې وینې تویدو مخنیوي کولی شي. علي ګوهر وایي له همدې وجې خپل مقابل کس ته بخنه کول تر بدل اخیستو ډېره ګټه لري.
ټولو کې غټ مسله انسان ته چې کوم دی نه غزان بدلون لی او ځان بدلون چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی، په بل باندې تنقید کول دا ډېر آسان کار دی. د ځان بدلون لپاره دا قرآن کې ما دا غینه راغستی دی او زه اکثر په دې کوم او دا ډېر دا غي او ما ته ډېر ښه رزلټ را دي هر ځای کې. او هغه دا چې انسان سره قرآن کې دا دی، قرآن مجید کې چې درې قسمه زمونږ نفس دی،
نفس اماره لوامه مطمئنه یو د پیغمبرانو نفس ته چې دا غي نړو بدی کیږي نه یو د شیطان نفس ته چې هغه همیشه بدی کوي یو د مونږه چې مونږ نه بدی وشي بد وشي نو فوراً مونږ ته دننه وویلی شي چې هو دا دې ګورې بد وکړو اوس دغه بد که مونږ لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږ بیا د مونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم دی نه دا تا خو ونه کړو نو هغې نه مونږ په اسلام کښې ته بیا که مخکې لاړ شي نو وګوره نو بیا د معافی یو چې کوم دی لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شتې ته بدله اخېستی شي بیا هغې پسې دویم نمبر دی خون بها خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا څه دي هغه به الله تعالی درکوي تعالی
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کیږي خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کیږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د همدغسې یو تازه مثال یادونه کوي
دلته یو واقع شوی وه یو ماشوم چا وژلی وو هغې کښې د ننواتې سیسټم وو چې په کلي کښې کوم خلک وو نو هغه د چا چې هغه مسله وه نو هغې لکار یو ملګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه خلک یې خبر کړل او هغه ننواتې په شکل باندې پرون مونږ هغه کلي ته لاړو ډېر ګڼ تعداد کښې یو عالم هم راسو نور هم ښه ملکان پکښې راسو نو هغه ننواتې په هغه کلي والاو باندې لکه د جرګې په شکل وکړه او هغه خبره د هغه کلي د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله شکر دی اوس وزومه پښتانه به لکه د هغه خبره چې مړه شو خو لکه لږ عقل یم سر له راغلی دی اوس خلک به دې پوهېږي لکه یو فریق ته یو کس مړې وه بل طرف ته نه وي نو خلکو کښې دا شعور هم راغلی دی دا سوچ هم کوي چې یاره که زه پکښې مړی وکړم کښې یو را واوړي هغه به بیا زمانه کوي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو نو لکه دا سوچ خلکو کښې اوس را پیدا شوی دی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ د پښتنو په اکثره سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته د عدم تشدد د فلسفې پلویان د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي ځکه چې وینه په وینه نه منزل کیږي په خبرو د وړې او یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کیږي د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي
ګوره چې که څومره هم ته جګړه وکړې یا مرګونه وکړې یا بدي وکړې یا دښمني وکړې یا بد وکړې ته به خبرې ته خامخا یوه ورځ خو به کښېنې که نه آخر ګوره دا خو دنیا مسلې که په جنګ حل کېدی اوس به په دنیا کښې امن وایو ځکه چې دومره جنګ وشو چې خو په جنګ مسله یوه هم نه حل کېږي مسله حل کېږي په خبره باندې نو داسې خبرې چې لږ ټایم پکښې لږ شوی وي هغو کښې مونږ کاڼې دو تیږه چې مونږ ورته وایو دګ دو د امن دپاره د سولې دپاره چې ډس پکښې نه کېږي نوره هغه دو نظر نه حل کېږي او داسې مسلې چې کومو کښې لکه شل کاله تېر دي دېرش کاله تېر دي نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکښې شوي وي او مرګونه هم پکښې شوي وي نو هغه بیا سې ښه غوندې حل یې چې را وځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي لکه مشرانو ته که پکښې مشکلات نه وي زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې فرض که زه په خپله په هغه کښې هغه جرګې مشري ما کوله زما د هغه نه مخکې پکښې مرګونه شوي وو د پیدایش نه مخکې لکه په سنباون کښې هغه مسله شوې وه خو قدرت ته هغه ته ګوره چې هغه خبره ماله راغله اوس او یو دوه کاله یې کېږي چې هغه ما حل کړه په هغه کښې څه درې څلور مرګونه شوي وو دوه درې پکښې زخمیان شوي وو که نه نو داسې کومې زړې مسلې چې وي که نه عموماً دغه کښې لږ هم چې مشران تکړه یي د علاقې مشران تکړه یي که نه مخلص وي نو هغه ان شاء الله چل کیږي او زما ځانیم دا کوشش ته موږ دوه درې روغ نور جوړیم وکړي او وسم دا کوشش ته چې کوم دا زړې مسلې دي دا د ډېر لږ کوشش غواړي لږ خواري غواړي ان شاء الله چې دا موږ حل کولو ته بیایو ان شاء الله چې حل کوو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت امدومره ز بشیر غواخ در سره اوس مخخه کوم خوشاله اوسم.